السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې وروسته یو میاشت کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون مرسیال هدایت الله هدایت پر خپل ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلاری وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو لوبیا ځلي واکمنېدو راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یونما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن څلور شنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوي وي. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وای دغه دوه ودانۍ نن سهار لس بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنې ولس واحده کورونه و چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلي او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیانې پر ځای پرېښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپل ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د سنگارتونونو د بندیدو په خبرګون کې د خزو اعتراض. دغه مظاهره به د خزو د حقونو د اعادې لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د خزو د حقونو د وی فعال نظر راخسته دی. طالبانو د لوی سرنوالۍ د لغوه کېدو پریکړه کړې. کارپوهان سوال
د سرنوالی حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیر وطن ده او دا افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلی چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوه.
بوز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میوسیز خبر نوه ولی بوز یو میوس نه حالا را باندی تاثیرات دروده.
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیام وکره.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لیده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته لزګونه خزو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسره کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر دریمې نیټې پورې وتړل شي. لزګونه خزو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو دې ته پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغه لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگارتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلې شوار لزانونو سره لګدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه بکوچه می پولن
کومون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېد، په مونږ یو وخت کې به خون کې ګاز وشیندل، په مونږ دزې وکړې، مونږ ته برقي شاټونه راکړل، مونږ په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو زغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 14 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور، د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې میرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بلې، ډېر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، مونږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سولیز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي: افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي، او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگارتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگارتونونو للارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگارتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې، په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې، او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگارتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یو میاشت ورکړل شوی وخت یو ونې وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
وموریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونو هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتلې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سنگارتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري، په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړه، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ چې بدنام کړلو هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم پابندیانې او بندیزونه ولګوه، چې دغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تیر وختونه د طالبانو لخوا څخه وضع سو، د سویډن د هیواد چې اروپایي هیواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی د پاره داسې یو محدودیت وضع کړل چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم شان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپل دې کې د سویډن هیواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول ازادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا کار نه و چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودرې، خپل په ولس باندې نفقه ودرې، خپل په ولس باندې او خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
اغلی نیازی، د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او پټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران همداوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درولي دي. افغانان د هغه بدبختی او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده، کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چینه تبن په کور کې جنجال شته.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی و چې په افغانستان کې د ښځو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویل دي په افغانستان کې د طالبانو بندیز وروسته خپل یو شمیر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندیدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمیر سرنوالانو ازادي رادیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلې او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللې. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمیر کارکونکي وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان لمخې چې دغه بنسټ جوړښت لمنځه وړي دوی به برخلیک شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامی څارنوالان لرل چې د نوي پریکړې لمخې به دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان لمخه د لوی سرنوالی ټول مسلکی کارکونکو به سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلی چې د امتیاز پرته په کورونه کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وي چې هغه د وړاندې په کورونه کې نول شوی وي.
دی وایي د لوی څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناسوي په هغوی هم میاشتنی امتیازات بند شوي. په ورته وخت کې په تبید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکی او نظامی څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي بلکې په وړاندې به امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بیلابیلو مجرمینو دوسی څېړلې او دوی ته د سزا غوښتنې کړي. نوموړی دغه څارنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لږ تر لږه په بیلابیلو برخو کې لوی څارنوالۍ 4000 کارکوونکي لرل چې اوس ټول بیکاره شول. دا د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پریکړه ده.
خاغلی اندرابی ویل چې په خوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړوکی ریاست و، خو په خبره اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوې فرمان چې 13 ورځ خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوی او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله په فرمان کې هم چې یو کاپی ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکي او نظامی څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول خودلي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډیریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالي حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیر وطن ده او د افغانستان قضایي سیستم مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولړې، ځکه چې د سرمالي په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او تپن د پاتې د پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید دي هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د سرنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوې چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب د شواهدو راټولول او پریکړه کول ښایي ناممکنه چاره واوسي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت یو شمېر دولتي بنسټونه لغوه کړي چې لامل یې د ادارو ګڼ شمېر کارکوونکي بې برخلیک شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څومره د وړاندې خزو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی او اوس یې روغتیايي وضعیت ښه نه دی، نو موړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و، نو موړی سره زموږ همکار مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی په شفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی دی او څنګ ته یې دی خلک ځیګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولی په مرور د زمان اوس هم شفخانه کې زما دوا اخیسته، بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسرم څنګه ته دی چې جلو پسرم ما بود ډېر وخت نه تماسونه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده. زه دغه ژوند باقی ما څنګه ته باقی داری نه، ما باندې فشار د اقتصادي لازم ډېر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریض ده او څنګه ته دی زه مجبور یم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوشی کوم، او ولی زه تر اوسه منتظر یم چې امنن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي، زه بیرته د خپل سیستم فعال ولای سم. ولی هر بار شال تزه ما هغه حالا چې ګورم ارزوګانی مې چې وي هغه اهداف مې چې وي نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي، او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مه کښېنه، او څنګ ته یې دي ماته اوله عملت چې دختر کښې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ماته لاغې نه دویمه عمله وه. نو دویمه عمله ماته اول عمله کښې ویلي و ولی بیا هم کور مجبوریتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی و چې ما ټیکسي چلوو. ولی خو پر صورت ژوند ډېر چې ما باندې فشار راغله دې خواهد تعمیر او څنګ ته دی دولت را باندې مالیه را وړی او څنګ ته دی چې ما یو نیم کال دوه کال کېږي چې ما پوهنتون مکتب ټول تړلی د څه شي مالیه ورکړم کله چې شاګرد ونه لرم. ولی څنګ ته دی بیا هم نور مشکلات دي، نور خدای ده صبر طاقت را کې چې تېر سم د هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ لغه وخت نه چې تاسو بندي سوئ بیرته را خلاص وئ، لمغه وخت رئیس او ورو ورو د تاسو ساعت خراب نه سه؟
د زندان موضوع بیره ده، پنځه څلوېښت ورځ مالته ومه ولی ما شل ورځې مور او پلار ونه لیده او بدون د دې نه چې د ما جرم څه شی ده هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي هېڅ شی نه دي راغلي. ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاست هېڅ خبره نه وه، ولی باز یو میاست نه حالت را باندې تاثیرات درلوده دې خاطره چې زندان کې تنه وم او بیا بعضی باریکیانی وی خو فکر کوم چه تاثیر به ولری. ولی زف دیر ووس دی خاطر ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نپیگیم دا چه وقت را دا ایجاد سویده بکوم آرد ایجاد سویده اصلا نخپلم نپیگیم او رباندی. ولی حالت افسردگی روحی تشویشونه او بس حالت ما دین مخ کې فکر وکې نه دلو رسونو کې مخ ګردی میزونه کې اشتراک او درې پنتونونه کې ما درس ورکاو نه خسته کېدم څنګه ته دی خپل ما ریاست د مدني ټولنه دلو ده هغه فوق العاده راحت و ما ولی په مرور زمان اوس نه پیګم دلیل ولی په زندان کې داستان بیل ده ور باندې نظم صلاح نه ګورم زندان تاثیرات به لری ولی هغه څنګه ده چې په تاثیرې زمي میمن خانه کې نه و مچ میمن خانه کې باز لاغینم شما ویلید ټول شای صفر سوی دی ټول شای ور باندې صفر او څنګه ته دی چې صفر ده ز امنیتی مشکل لرم ز راحت نه یم حقیقت هم داده نه چاته بد ویریدی نه خم ویریدی ولی ام دو غونه پافشاری لرمه چه مکتب بنتون تراغه چه باز نیسی به ما مبارزه با هر شکل چی ادامه ببلدی.
په کابل کې د پهنتون استاد اسماعیل مشعل و چې له ازادي راډیو سره د خپل روغتیا وضعیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د سفارت رادیو خبريال عرفان الله بيدار د تیر چهارشنبې لورز لا حصے لا درکه ده. د خبره د حقيقي کورنۍ او د خبريالانو ملاتړ بنسټونو تایید کړي.
د یو ورځ د سینې راغلي چاغيري جړاني کړي تر دې حدا پورې دومره ویلې چې ما ور سره پکات وغه غوي په دې موږ سره هیڅ کې سماړي قانون نيسي.
په ننګرهار کې د سفارت رادیو د خبريال عرفان الله بيدار د کورنۍ یو غړی و. د نغوري چنو مې پر اپور کې خبر شي وای په ننګرهار کې عرفان الله بيدار تیر چهارشنبې دیدګا جمعات لمخې په سپین های لاکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا ایول شو. نو موړې زیاتوي چې موټر ته تر پورته کې دوه مخ کې د وسله وال لخوا مخ ته تور څوړه هم ور واغستل شو. د بيدار د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته هم ویل چې لیوی ونی را په دی خوې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هر دروازه ټکبلی خو په خبره عرفان الله پیدا نکړ. د زیاته به چې عرفان الله له هیڅ سره شخصي دښمنی نه درلودله.
هر چیر تلاړلو کابل ته دلته مرزي وکړلې امنیت کمانډانې ته ولایته تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دي دا شریک کړي چې دا چیرته ده یا چیرته نه ده.
عرفان الله بيدار واده کړی درې زمن او یو ولور لري. د کورنۍ د غړي په خبره د بيدار مور د زړه ناروغي لري ویل کوم ورځي چې نو موړی بیول شوی د مور تکلیف څو چنده زیات شوی دی. د سفارت رادیو مسول اسماعیل حضرتی ازادي رادیو ته ویل چې عرفان الله بيدار له 2013 کال را پدې خو له دوی سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی او په خبره بيدار آرام شخصیت لوړ استعداد او همکاري درلودله. خغلی حضرتی ویل کوم ورځي چې بيدار بیول شوی دوی له ټولو مسول ادارو سره خبره شریک کړي خو د بيدار د ځای ځایګي په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي.
چاو د زنګوالو چې دغه جمعه ته راشه کله چې دا ادګه جمعه تر سیکر فن لا بازار التا کسوړه چول کیږي ورته دا هیلکس موټر ته خجول کیږي. جرنالستانو د خوندیتوب کمیټي وی کناي دفتر او نور اړوند مسټونو ټول سره موږ موضوع شریک کړي ولې تر اوسه پورې موږ ته بيخي جواب نه درکړ شو او په لورنه ته شپ دین وښوښته.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د چنګاښ په 23مه په مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار له امنیتي بنسټونو غوښتي چې د سفارت رادیو د خبريال د برخلیک په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی آزادي رادیو ته ویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بيدار
لبد امر غو سم د خغلی بيدار له وضعیت خبر نیو. پننګرهار کې امنیتی مسولین دا موضوع ردوي خو د بيدار کورنۍ او همکاران تاییدوي. موږ غواړو چې په جلال آباد کې امنیتی مسولین د بيدار د نادرکه کې دوه مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د نای په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی ته رسیدلي خبرونه ښیي چې عرفان الله بيدار تیر چهارشنبې د جلال آباد ښار د ادګا جمعات په سیمه کې د وسله والو کسانو له لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو. نای د حمله کلی داسې ویل کېږي چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لوري نیول شوی دی. خو د ننګرهار ولایت امنیتي ځواکونه د خبر ردوي. نای وای د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبريالان ورکیږي بلکې د نای په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس دوی د خبريالانو د ورکیدلو شاهدان دي. د عرفان الله بيدار د نادرکه کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت لوایان زبی الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیت قماندانې لوایان حافظ مولوي عبدالبصیر زابلی څخه وپوښتل خو نو مولو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ
تنیز واب نکړي. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هندي پونو موسسې په خپل تازه درجه بندي کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چې ولې تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایي ترانسپورت اتحادیه IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندي کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري، پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي. خو په دې درجه بندي کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولای شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورتونه په دویم او فنلند، اوتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورتونه په دریم کتار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریه، پاکستان او یمن پاسپورتونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلی موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی وو. که څه هم د افغانستان پاسپورت نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ تر لاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو حساب وايي تیر کال د سرطان میاشتې په 28مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی تر لاسه کړی. د ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره تر لاسه کولای شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې و چې تر اوسه نو بعد نه دی رسیدلی، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیاوتوي بازار آزاد وتوي نو غوږ کولای شي په یوه ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکو ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
د 2022
پاسپورت ما ایکسپایر شوه، ما بوجوده کې زما پاسپورت په 2022 کال کې ایکسپایر شو. که څه هم څو ځله مراجعه وکړه خو لا نه بریالي شوم. ماته ویل یو ځکه کسان پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر یې 15 شپې ته ډیر وي، یا هم ډیر عاجل نه رو عادي کسې نشته. راست که څه هم یو کال کې په تمه يم خو لا مې نه دي.
تلاش کردم اما نتونستم کې پاسپورت ما
د خلکو د اندېښنو او د پاسپورتونو د ورکړې د پټ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت یا سات بیان نور الله پټمن و پخت، خو د راپور تر خپریدو پورې ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدی وړاندې هم د پاسپورت نړیواله موسسې او څو وی پانه هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټ درجه لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د راپورونو برخه هم پایته ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاړی کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی. تنګي و پایته اجازه نیمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله ونړوي، ټوله دغه سبوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړی. نور پر چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دا زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور زله پاکستان شکی تاسو را دي ورس پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي څوارلسم شپه پنځلس شپې شل شپې اتلس شپې پنځه ویشت شپې موږ باډر ته تیره کړه چې چا نوم نیکل انټری سوی د هغو ته واره نه ورکوي که مهرباني وکړي دا د موږ خبره دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د موږ غمه نه خوري هغه خو موږ په زحمت د موږ په تخلیف باندې خوشحاله دي که تاسې مهرباني وکړي طالبانو سره دا د موږ خبره شریک کړه ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر ده که د انګور اډې د وانه د بارډر ده که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته موږ مځکې دي ورځو دلته موږ کاروبار ده موږ خو بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې